وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تروریزم د افغانستان په کلیو او بانډو کې نشته او نړیوال باید د تروریزم پر زولو د دې هیواد له پولو بهر تمرکز وکړي. کرزي دغه راز د سولې د پروسې د ګړندي کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور له څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه، خو د افغانستان یو شمېر د افغانستان د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفو ډلو پر دغې غوښتنې انتقاد وکړ او وایي چې په اوس وخت کې به دا طالبانو ته مشروعیت ورکړي. اوري د امریکا ولسمشر براک اوباما د هغه فلم خپرېدل چې پکې اسلامي ارزښتونو ته سپکاوی شوی غندلی او ویلی دی چې هغه نه یوازې د مسلمانانو لپاره بلکې د امریکایانو لپاره هم یو سپکاوی و. مخکې له دې چې د راپورونو سلسله پیل شي، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې ایران وایي په دمشق کې د نښو ویشتونکو په ډزو د دې هیواد د انګلیسي ژبې پرس ټي وي خبریاله وژل شوې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د خپل هیواد له خلکو غوښتي چې د راتلونکي سخت ژمي څخه د ژغورل کېدو په خاطر د دومره خوراکي مواد زیرمه کړي چې د دوو کلونو لپاره کفایت وکړي. خو لومړی به هاجره مراد ته واور ورکړو چې د افغانستان د دې سات مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو په سلام او مهر کلی کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په لوګر ولایت کې نن غرمه مهال په ځان وژونکو حمله کې د ایصاف دوه سرتیری وژل شوی. د دفاع وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد امنیتي مسولیتونه اخیستل ته آماده دي او د امنیتي مسولیتونو د لیږد پروسه باید په خپل وخت ترسره شي. او د طالبانو یو مهم قماندان ملا ملنګ چې په ملا منصور هم مشهور دی د ایصاف ځواکونو لخوا په میدان وردګ کې وژل شوی دی. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. په لوګر ولایت کې نن غرمه مهال په ځان وژونکو حمله کې د ایصاف دوه سرتیری وژل شوې دي. په کابل کې د ایصاف مطبوعاتي دفتر په یو خبري شوی اعلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې د دوی یو پوځي موټر هم ویجاړ شوی دی. په ورته وخت کې د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر رئیس خان صادق عبدالرحیمزی آزادۍ راډیو ته وویل چې دا ځان وژونکو حمله د پل عالم ښار په هونی سیدان سیمه کې د یو موټر په واسطه شوې. د ښاغلي عبدالرحیمزی په وینا په دغه چاودنه کې ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوخته. دغه برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیسته. د دفاع وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد امنیتي مسولیتونه اخیستلو ته آماده دي او د امنیتي مسولیتونو د لیږد پروسه باید په خپل وخت ترسره شي. د دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې جنرال بسم الله محمدي دا څرګندونې نن په کابل کې د ایصاف ځواکونو له چارواکو سره د یوې ګډې ناستې پر مهال کړې دي. ښاغلي محمدي دغه راز د افغان ځواکونو لخوا پر بهرنیو ځواکونو د حملو پر مخنیوي ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې حکومت په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کار کوي. د طالبانو یو مهم قماندان ملا ملنګ چې په ملا منصور هم مشهور دی د ایصاف ځواکونو لخوا په میدان وردګ کې وژل شوی دی. د ایصاف لخوا په یوې خبر پاڼه کې راغلی چې ملا ملنګ پرون د بهرنیو او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال د سیدآباد په ولسوالۍ کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې ملا ملنګ په سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد په حملو کې لاس درلود. طالبانو د خپل دې قماندان د وژلو په اړه رسنیو ته تر اوسه څه نه دي ویلي. او وروسته خبر هم دا چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي هغه سیم کارتونه چې راجستر شوی نه دي د میزان میاشتې تر 28 مینیټې پورې باید هر مرو ثبت شي. د دې وزارت مرسیال بریالي حسام نن د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته وویل کچېرې هر شخصي کمپنۍ دغه موضوع په پام کې ونه نیسي نو مجازات بشي.
آخرین تاریخی که در بازار بعد از او دیگه سیم کارت فعال و بدون راجستر
ورسته تاریخ چې په بازار کې مو نه راجستر شو فعال سیم کارتونه لپاره ورکړه ده د میزان د میاشتې 28 تا ده. او کورسته له هغه هم شخصي کمپنۍ د فعال سیم کارتونه په بازار کې خرڅ کړي نو دوی به مجرم او پیژندل شي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لدی مخکې هم څو ځله د دې موضوع په اړه غوښتنې کړې دي، خو دوی دا غوښتنې لا تر اوسه د شخصي مخابراتي کمپنۍ لخوا په بشپړ د ډول ان دی عملی شوی. کورنی خبرونه هم دومره نړیوال خبرونه باز مون همکار اجمل ان درته وړاندې کړی.
ایران وی په دمشق کې په ډزو د دې هیواد د انګلیسي ژبې پریس ټي وي خبریال وژل شوی او په دمشق کې د دوی د پریس ټي وي او ایرانی عربي ژبې تلویزیون العالم د بیرو مشر ټپي شوی دی. د مایا ناصر وژنه او د حسین مرتضی ټپي کېدنه وروسته لا غیر رامنځته کیږي چې په دمشق کې نن پوځي مرکز ته نږدې دوه زورورې چاودنې وشوي. د سوریې د اطلاعاتو وزیر وایي چې په هغو دوو چاودنو کې چې نن په دمشق کې د پوځ مرکز ته څیرمه شوي کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. عمران الزوبي وویل چاودنې د دوو درنو بمونو د چاودنو له کبله رامنځته شوي چې یو یې د امیه په مرکزي څلور لارې کې د هغه دیوال په داخلي خوا کې یخی و چې پوځي ودانۍ ناچاپېره ده. د آزادې سوریې د پوځ په نوم د یاغیانو ډلې د دې دواړو چاودنو مسؤلیت منلی. د سوریې د بشري حقونو ټولنې ویلي چې له دې چاودنو 15 دقیقې وروسته د اتومات وسلو ډزې هم اوریدل شوي دي. دمشق د سوریې په روان بحران کې چې له 1900 راهیسې روان دی ورځ تر بلې د جګړې په ډګر بدلیږي. بلخوا په سوریه کې د روان تاوتریخوالي په اړه نړیوال بحث لا هم روان دی او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولند د سې شنبې په ورځ وویل فرانسه د هغو سیمو د ساتنې د لارو چارو په موندنه کې لیوالتیا لري چې د یاغیانو لخوا نیول شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې د اسلام ست فلم خپرېدل وغندل او د نړۍ پر مشرانو یې غږ وکړ چې دا ډول اعمالو ته جنایتکار بڼه ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د امریکا پر ضد د هغه تاوتریخوالي مخه ونیسي چې د دغه فلم له خپرېدو وروسته په زیات شمېر هیوادونو کې پارېدلې. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر ویل لکه څرنګه چې په ځینو هیوادونو کې د هولوکاست یا د یهودانو د ډلې ییزې وژنې په اړه پر څرګندونو بندیز دی، دغه شان باید د اسلام ضد خبرو او مالو د مخنیوي لپاره هم له قانوني لارو عمل وشي. د مصر نوی ولسمشر محمد المرسي ویل د بیان ازادي باید له مسؤلیتونو سره یو ځای وي.
As a Muslim, I believe human life is scared.
د وای د یو مسلمان په توګه زه په دې باور لرم چې د انسانانو ژوند سپیڅلې دی، خو په دې هم باید پوه شو چې فزیکی تاوتریخوالی د تاوتریخوالي وزنې بڼه نه ده. د دې سره په یو وخت کې موږ د بیان په ازادۍ ټینګار کوو، په دې هم پوهیږو چې د بیان ازادي له مسؤلیتونو سره مله ده، په ځانګړې توګه کله چې د نړۍ پر سولې او ثبات جدي اغېز کوي. مرسی همدارنګه د نړۍ د کلتورونو په منځ کې د رښتینې همکارۍ غوښتنه وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د خپل هیواد له خلکو غوښتي دي چې راتلونکي سخت ژمي څخه د ژغورل کېدو په خاطر دي دومره خوراکي مواد زیرمه کړي چې د دوو کلونو لپاره بس وي. د تاجکستان د ولسمشر دفتر د چهارشنبه په ورځ د امام علي رحمان له خولې وویل په نړیوال بازار کې د شیانو بیې د زراعتي منابعو موثرې کارونې ته اړتیا لري. نړیوال بانک اټکل کوي چې د تاجکستان د نفوسو له 3 برخې په کرنه بوختي، خو د خوراکي موادو کمی لا هم د دې هیواد د خلکو و اساسی ستون سده. په تاجکستان کې د تنخوا منځنۍ اندازه د میاشتې $100 او د تقاعد د میاشتې $15 تنخوا لري. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې د تاجکستان تر نمایي زیات خلک د فقر له کرښې په لاندې شرایطو کې ژوند کوي. او د ارمنستان دفاع وزارت ویلي د دوی یو 19 کلن سرتیری د آذربایجان سر په پوله د آذریز واکونو په ډز وژل شوی. د آذربایجان چارواکو د دې پیښې په اړه چې د سې شنبه په غرمه پیښه شوې څېړنې پیل کړې. په عین حال کې د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي چې تیره شپه په درې سرحدي سیمو کې ارمني سرتیرو د اوربند پرېکړه تر پښو لاندې کړې ده. دا تر دې مهاله خبرونه.
خبرنامه لازده رادیو اوریدل.
وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ تروریزم د افغانستان په کلیو او بانډو کې نشته او نړیوال باید تروریزم پر زالو د دې هیواد له پولو بهر تمرکز وکړي. کرزي دغه راز د سولې د پروسې د ګړندي کېدو لپاره هم د ملګرو ملتونو له تور لسخه د طالبانو د مشرانو د نمونه د لرې کېدو غوښتنه وکړه. خو د افغانستان د حکومت یو شمېر مخالفو سیاسي ګوندونو د کرزي پر د لتور لسخه د طالبانو د نمونه د لری کې دوه پر غوښتنې انتقاد وکړ چې د دوی په وینا دا به په اوس وخت طالبان ته مشروعیت ورکړي.
د نیکشن شرایطی د جمهور کرزی در ادامه سیاست های منفعلانه و امتیاز دادن های مکرر و نادرست خود به گروه های مسلح مخالف این مسئله را مطرح کرده.
د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو د تصویب شوي قانون په اړه مو د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر نظر اخیستی دی.
دغه تعقیب زه فکر کوم دی افغانستان د وکیلانو لخوا د پارلمان کې یو ښه تصمیم دی چې نه یوازې اکثریت افغانانو کې په تصامینو کې بلکې دوه کس نړیوال مازیګرن په تصویب کې نیسي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغه فلم خبرېدل چې پکې اسلامي ارزښتونو ته سپکاوی شوی نه یوازې د مسلمانانو لپاره بلکې د امریکا لپاره هم یو سپکاوی وباله.
I have made it clear that the United States government had nothing to do with this video.
او دغه راز د واشنگتن او اسلام آباد د اړیکو په اړه په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی سفیر لورسته او څرګندونو مهم خبره اوس تاسو د ورکو شو وایزان د لټه پروګرام هم اوریدلی شئ. افغان ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه وغوښتل چې د یو شمیر طالب مشرانو نومونه له تور لیست څخه وباسي. دا کار په افغانستان کې د سولې خبرو ته د زمینې برابرولو لپاره یو مهم وباله. کرزی په دې وینا کې دغه راز ټینګار وکړ چې د تروریزم ضد جګړه باید د تروریستانو اصلي مرکزونو ته چې د ده په وینا د افغانستان له پولو بهر دي یوړل شي. د دې موضوع نور تفصیل د حمید مومن په راپور کې.
افغان ولسمشر حامد کرزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له تروریزم سره مبارزه باید په هغو سیمو کې ترسره کړي چې تروریستان پکې خوندي مرکزونه لري. ښاغلی کرزی چې تیر ماښام د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کوله د هغه هیواد نوم یاد نه کړ چې د ده په وینا تروریستان پکې خوندي مرکزونه لري. خو د یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې تروریزم د افغانستان په کلو بانډو کې نه دی موجود. دی وایي تروریزم د افغانستان په کلو بانډو کې مرکزونه نه لري او هیڅکله یې نه دی درلودلی. تروریستان د افغانستان له پولو د باندې مرکزونه لري. د افغانستان خلک باید له دې زیات د تروریزم په خلاف د روان جنگ قرباني نه شي. دا مبارزه باید هغو سیمو ته ولېږدول شي چې تروریستان پکې خوندي مرکزونه لري. دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې مخکې هم افغان ولسمشر سوسواری ویلي دی چې تروریستان له افغان پولو بهر خوندي مرکزونه لري. ښاغلی کرزی په خپله وینا کې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنو ته هم اشاره وکړه او وویل چې په دې موده کې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ سره په افغانستان کې مهم پرمختګونه شوي دي. ښاغلی کرزی په خپلو خبرو کې د سولې لپاره روانو هلو ځلو ته هم اشاره وکړه او وویل چې د افغانستان حکومت په تیرو دو کلونو کې په دې اړه زیاتې هڅې کړې. خو د ده په وینا د سولې په دې هڅو کې د پاکستان رول خورا مهم دی. دی وایي د سولې د لارې د تعقیبولو په مهال موږ هیله من یو چې زموږ ګاونډي او ورور هیواد پاکستان یو مهم رول لري چې باید ولوبوي. په وروستیو کلونو کې موږ په پاکستان کې له خپلو وروڼو سره په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره له نږدې په تماس کې یو. دا هغه خبرې دي چې زموږ په باور د پاکستان د خپل امنیت لپاره هم مهمه دي. ښاغلی کرزی وویل چې حکومت له ټولو وسلوالو مخالفو ډلو سره د سولې خبرو ته تیار دی او په دې اړه د افغان حکومت غوښتنې ډېرې ساده دي. د ده په وینا وسلوال مخالفین باید په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او د هیواد اساسي قانون ومني. د ملګرو ملتونو وغوښتل د دې لپاره چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو زمینه برابره شي د دوی د یو شمېر مشرانو نومونه د له تور لیست څخه وباسي. د ښاغلي کرزی لخوا دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو مخالفینو او په تېره بیا طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره خبرو ته تیاری نه دی څرګند کړی. طالبان بیا په دې ټینګار کوي چې هر ډول خبرې باید له امریکا سره وشي ځکه د دوی په وینا په افغانستان کې اوس مهال دوه اړخونه موجود دي چې یو امریکا او بلې دوی دي.
دغه راز واموریدل چې د افغانستان ولسمشر پر وسلوالو طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې هم وغوښتل چې له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو نمونه د لرې کېدو لپاره اقدام وکړي. کرزی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو 1978 کمیټه باید دا کار په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د اسانتیا او د رامنځته کولو او له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره د زمینې برابرولو لپاره وکړي.
To help facilitate the peace process, I ask the United Nations.
دی وایي د سولې په پروسه کې د اسانتیا او درامنځته کولو په هدف د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غواړم چې زموږ له هڅو ملاتړ وکړي. په ځانګړي توګه زه پر طالبانو د بندیزونو له 1978 کمیټې څخه غواړم چې د مستقیمو خبرو اترو لپاره د فرصت په توګه له تور لیست څخه د طالبانو د لرې کولو په خاطر لا نور ګامونه واخلي.
کرزی دغه راز ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله د پاکستان او نړۍ لپاره ډیره مهمه ده چې د هغه په وینا پاکستان هم کولای شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي. خو د افغانستان د حکومت یو شمېر مخالفو سیاسي ګوندونو د ولسمشر کرزی پر دغو څرګندونو د لتور لسخه د طالبانو د نمونه د لری کې دوه پر غوښتنې انتقاد وکړ او ویل چې دا به طالبانو ته په یو ډول مشروعیت ورکړي. د ملي جبهه او ملي ائتلاف ګوندونه وای په اوسنیو شرایطو کې د ولسمشر کرزی دا غوښتنه سمه نه ده. د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان ولسمشر کرزی دا غوښتنه لکه څنګه چې مخکې مو ویل پرون په ملګرو ملتونو کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې مطرح کړه. د افغانستان د یو شمېر سیاسي مخالفو ګوندونو د وروستو عکس العملونو په باب به نور حال د نسیم شفق په راپور کې واورو.
که څه هم افغان حکومت هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د طالب مشرانو نومونه لرې کړي، خو اپوزیسیون یا مخالف سیاسي ګوندونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان خبرو اترو ته چمتو نشي دا ډول غوښتنې به مثبت نتیجه ورنه کړي. د ملي جبهې ګوند د ولسمشر کرزي دا غوښتنه د دې هیواد امنیت ته لوی ګواښ بولي او وایي چې د جمهور رئیس کرزي دا هلې ځلې طالبانو ته مشروعیت او قوت بخښي. د دې جبهې ویان فیض الله زکی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان سولې ته چمتو نه دي او له تور لست څخه د طالب مشرانو د نومونو لرې کول د ده په خبره د سولې له بهیر سره مرسته نه کوي.
دا هغه وخت امکان لري چې هغوی لومړی په رسمي توګه سولې ته چمتووالی اعلان کړي. په دې برخه کې یوازې خبرې بس نه دي، طالبان باید په عمل کې له القاعده سره اړیکې پرې کړي. په داسې حال کې چې هغوی یو ګام هم نه پورته کوي نو دلته قضاوت له یوه لوري کېږي. که د کرزي دغه غوښتنه عملي شي طالبانو ته مشروعیت ورکوي او د حکومت مشروعیت کمیږي. دغه کار د تاوتریخوالي کچه نه شي کمولی او د امنیت په برخه کې لا ګواښونه رامنځته کولی شي.
ولسمشر کرزي د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په اووه شپېتمه غونډه کې په رسمي ډول وغوښتل چې د سولې د پروسې د بریا لپاره د طالب مشرانو نومونه د دې سازمان له تور لست څخه لرې شي. افغان حکومت او د سولې عالي شورا باور لري چې د ملګرو ملتونو د سازمان له تور لست څخه د طالب مشرانو د نومونو پاکېدل کولی شي طالبان د سولې خبرو اترو ته رامات کړي. خو د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف وایي چې وسلوال طالبان همدا اوس له افغان حکومت سره په جګړه بوختي او د سولې لپاره یې لا تر اوسه هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. د دې ائتلاف ویان فاضل سانچارکی وایي چې د ولسمشر کرزي دا څرګندونې چې طالب مشرانو نومونه دي له تور لست څخه لرې شي طالبانو ته یو لوی امتیاز ورکول دي.
طالبان
اوس هم له افغان حکومت سره مبارزه، جګړو، مخالفت او د ناامنیو رامنځته کېدو ته دوام ورکوي. دوی سولې ته هیڅ چمتووالی نه ښیي. په داسې شرایطو کې ولسمشر کرزی په وار وار مخالفینو ته د امتیازاتو د ورکولو خبره کوي چې زما له نظره دا خبرې بې ځایه دي.
افغان حکومت تر دې وړاندې هم له نړیوالې ټولنې او امریکا څخه غوښتي چې د مهمو طالبانو نومونه له تور لست څخه لرې کړي. د افغان چارواکو په خبره په تور لست کې د طالبانو د نومونو موجودیت د سولې د خبرو اترو پر وړاندې لوی ګواښ دی. افغان حکومت او نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د افغانستان د رواني شخړې د حل لپاره تر ټولو ښه لاره سیاسي روغه جوړه ده. خو هم افغان حکومت او هم نړیواله ټولنه وایي چې وسلوال طالبان باید د افغانستان اساسي قانون ومني او لسکلنو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي. خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د سولې خبرو اترو ته غاړه نه دی ایښې او ټینګار کوي چې په دې برخه کې د دوی اساسي شرط له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل دي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز، اسدآباد، پل علم، غزنی، لشکرګاه او قلات کې د اف ام پسل اشاره پنځه صفحه هم اوریدلی شئ. د افغانستان د قانون وزارت وایي د قانون د امنیت د ټینګښت لپاره نورو امنیتي ځواکونو ته اړتیا شته. د وزارت چارواکو نن وویل چې ځینو قانون ته جدي ګواښونه متوجه دي. مخکې له دې چې پر دې او د افغانستان په اړه پر یو شمېر نورو موضوعاتو راپورونو ته دوام ورکړو، د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو د نوي تصویب شوي قانون په اړه به د د انتخاباتو د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر نظر راواخلو.
د افغانستان ولسی جرګې دغه قانون تصویب کړ. دا قانون په 15 فصلونو کې شپږ دېرش مادې لري او د عملي کېدو لپاره د مشرانو جرګې تایید او د ولسمشر لاسلیک ته اړتیا شته. د ولسي جرګې د مصوبې له مخې د شکایتونو د کمیسیون د غړو په شمیر کې بدلون راغلی. پخوا دا شمیر 15 و، دوه بهرني، درې کورني، خو اوس 15 کورني، دوه بهرني غړي لري. د شکایتونو د کمیسیون په غړو کې بدلون په ځای پرې آیا پر ځای پرېکړه ده؟ دا پوښتنه احمد شیبر د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مشر نادر نادري څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. هغه په ځواب کې وویل
دغه تاکید زه فکر کوم یو ډېر مؤثره او د افغانستان د وکیلانو لخوا د نمایندګانو لخوا په پارلمان کې یو ښه تصمیم ده چې دوی نیولی دي، چې نه یوازې اکثریت افغانانو فکر تصامیلو کې، بلکې دوه کس نړیوال نازیان په دغه تاکید کې اوسي، چې د تصامیمو د ښه والي او د کمیسیون د استقلالیت همدارنګه د فشارونو د مخنیوي لپاره دوی مؤثر اوسي.
نادری صاحب، تاسو وایئ چې دغه دوه بهرنیان شکر سوی دی چې د شکایتونو په کمیسیون کې ځای شوي دي، لیکن بل لور ته فکر نه کوئ چې د خارجانو صلاحیت په دې کمیسیون کې کم شوی دی؟ ځکه چې پخوا په 15 کسانو کې دوه بهرنیان ول، اوس په 2 کسانو کې دوه بهرنیان دي.
هغه هیوادونه چې د ګزار په مخ روان دي دوی بل لار نه لري، نو افغانستان هیڅ بل لار یې نه درلوده. دغه اسلام ناپذیره ده. د دې بل قوانین چې جوړیږي یو دوه یا 15 کال د پاره جوړیږي، دا یو اوږد مهال د پاره جوړیږي، او داسې شرایط چې 15 کاله وروسته بیا خارجیان بیا هم د ټاکنو په کمیسیون کې یا په نورو بنسټونو کې حضور ولري، دا کېدای شي چې ممکن ونه اوسي. اجماع په دې کې و چې دغه بنسټونه باید ټول افغاني سي. په دغه اجماع کې هغه اندېښنې چې موجوده و چې کېدای شي د فشارونو پر مخ د مقاومت کول کېدای شي مشکله وي، نو زه فکر کوم چې دغه یو ښه میکانیزم ده د کمیسیون د استقلالیت لپاره او همدارنګه د فشارونو د مخنیوي لپاره.
نادری صاحب، د ولسي جرګې غړي په خپل پریکړه کې وویل سي د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون غړي باید د عدلي، قضایي، علمي مرکزونو، مدني ټولنو او نورو ټولنو لخوا معرفي شي. فکر نه کوي چې دا کار به ډیر اسانه نه وي چې بیا 15 غړي غوړه شي؟
نه، زه فکر کوم چې دغه ماده په خپل دغه میکانیزم چې وړاندې شوی ده، دا په خپل هم د انتخاباتو د کمیسیون همدارا د شکایتو د کمیسیون استقلالیت ته لا زیات مرسته کوي او لا زیات دغه بنسټونه پیاوړي کوي. په نورو هیوادو کې چې هلته تصامیم په شفافه توګه نیول کېږي د دغه سي مهمو بنسټونو لپاره، هلته هم دغه سي یو میکانیزم موجود دی چې مدني ټولنې، حقوق پوهان، پوهنتونونه، همداراز جرګي غړي او نور کسان کېدای شي د مختلفو لارو نه هغه کسان چې واجد شرایط کاندید کړي.
بله نادری صاحب، یو وخت تاسو وایئ چې افغانستان په داسې مرحله کې ده، عبوري مرحله کې دی، نو د دې لپاره دوه خارجان هم پکې ځای شوی دي د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسیون کې. بل ورته بیا فکر کوي چې عدلي، قضایي او علمي مرکزونه او مدني ټولنې او د نور ټول کولای شي چې لکه د نورو هیوادونو پر رنګ باندې د انتخاباتو غړي معرفي کړي. فکر نه کوي چې په دې برخه کې به ستونزې ډېرې زیاتې وي؟ ځکه په افغانستان کې تر اوسه لا مدني ټولنو خپل اصليت ورته وایو او بیا قانوني بنیاد نه خپل کړی. همدارس علمي مرکزونه مو ستونزې لري، قضایي چارې مو ستونزې لري، عدلي چارې مو ستونزې لري.
په دې کې سوال پیدا کیږي نه چې مشکلات شته. دغه یو اسانه پروسه ده نه، خو مؤثره پروسه همدغه پروسه ده.
د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر نادر نادری و چې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو د نوي قانون د نوي تصویب شوي قانون په اړه نظر څرګندوي.
د ورکو عزیزانو لټون د آزادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د خبرونه په ورستۍ برخه کې دا پروګرام اوریدلای شي. د افغانستان قانون وزارت وایي د قانون د امنیت د ټینګښت لپاره نورو امنیتي ځواکونو ته اړتیا شته. د وزارت چارواکي وایي چې ځینو قانونو ته جدي ګواښونه متوجه دي. د قانون وزیر هم د وزیرانو شورا په اقتصادي کمیټه کې غوښتنه کړې وه چې د امو دریا او د بادغیس د ګازو د حوزو د امنیت د خوندي کولو لپاره 300 نورو امنیتي ځواکونو ته اړتیا لیدل کېږي. د کورنیو چارو وزارت هم دا ستونزې مني او وایي چې د سیمو ته به ډېر ژر نور ځواکونه واستول شي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق پر رپورټ کې.
په افغانستان کې قانونو ته د سیمه ایزو استخباراتي کړیو د ډیرو ګواښونو له امله د قانونو وزارت دې ته اړ شوی چې د قانونو د امنیت د خوندي کولو لپاره د نورو امنیتي ځواکونو د ګمارلو غوښتنه وکړي. د قانونو وزارت ویان جواد عمر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې لوی او مهمې پروژې تل له سیمه ایزو ګواښونو سره مخامخ وي او دا ګواښونه د ډیرېدو په حال کې دي. د سرګند کړه چې له همدې عمله اړتیا شته چې د قانونو د ساتنې لپاره اضافي امنیتي ځواکونه هم وګمارل شي.
له شک پرته هغه څه چې د قانونو لپاره ډیر مهم دي هغه د امنیت خوندیتوب دی او موږ د خپلو پروژو د امنیت د ټینګښت لپاره نورو امنیتي ځواکونو ته اړتیا لرو. د افغانستان د لویو پروژو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او د سیمې د استخباراتي کړیو لخوا جدي ګواښونه موجود دي.
د قانونو وزیر وحید الله شهرانی د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په اقتصادي کمیټه کې غوښتنه کړې چې د بادغیس د کوشکا د ګازو او د امودریا د نفتو د حوزې د امنیت د خوندي کولو لپاره 300 نور امنیتي ځواکونه هم د غوسیمته باید واستول شي. د کورنیو چارو وزارت د قانونو وزارت له دې غوښتنې وروسته پریکړه کړې چې د دې قانونو د امنیت د ټینګولو لپاره اضافي ځواکونه دغو قانونو ته واستوي. د دې وزارت یو بیان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است به زودی حدود 300 دیگر
نیرو ټاکل شوی چې ډیر ژر 300 نور ځواکونه هم په امو دریا او د بادغیس د کوشکا د کان په سیمو کې ځای پر ځای کړو. په دغه سیمو کې به د عامه ساتنې ځواکونه ځای پر ځای شي. موږ دې ته تیارۍ لرو او هیڅ ستونزه نشته.
یوازې د امو دریا حوزه او د بادغیز د کوشکاکان له امنیتي ستونزو سره مخامخ نه دي، بلکې د لوګر د مسایناک له کان څخه هم د ورته ستونزو راپورونه خپاره شوې دي. د قانونو وزیر ویلی وو چې وسلوال مخالفان د مسایناک د کان پر سیمې توغندي توغوي. حتی د دې وزارت چارواکو څمد مخکې وویل چې د مسایناک د کان یو شمېر چینایي کارکوونکي له دې کان څخه وتلي او خپل هیواد ته بیرته ګرځېدلي دي. خو د قانونو وزارت ویان جواد عمر وایي چې د مسایناک د کان چینایي کارکوونکي له پرمختللو او عصري وسایلو او تجهیزاتو سره بیرته دې کان ته ستانه شوي او د مهال په دې کان کې کار روان دی.
و مورد چه ده افغانستان ده قانونو وزارت وای ده قانونو ده امنیت تنگخ لپار نورو امنیتی زواکونو تا التیاشت دوی ویزینو قانونو تا جدی گواخونه متوجه ده. د افغانستان د فوایدامي وزارت د دوشي پل خمري سړک د جوړولو چارې د نبیزاده په نوم یو شرکت ته وسپارلې. د دوشي پل خمري سړک 2.25 کیلومتر اوږدوالی لري. اتس باندې اتلس میلیون ډالر به پرې ولګي او په اتلس میاشتو کې به بشپړ شي. د فوایدامي وزیر نجیب الله اوژن د دې شرکت له استازي سره د تړون د لاسلیک کېدو په مهال وویل که د یاد سړک چارې له ټاکلو معیارونو سره سم بشپړ نه شي د شرکت له مسؤلینو سره به قانوني چلند وشي. تفسیر دی خان محمد سین پرپور کې
د فایدامه وزارت وایي کنه به د طلب شرکت د دوشي پل خمري د سړک د پخولو چارې په لوړ کیفیت او ټاکلي وخت بشپړې نکړي تړون به فسخ او قانوني چلند به ورسره وشي. د دوشي پل خمري سړک جوړولو چارې د چهارشنبه په ورځ د فایدامه د وزیر انجینر نجیب الله او جن لخوا د یو تړون لمخې نبیزاده شرکت ته وسپارل شوې. خاغلی وژن وویل د یاد سړک چارې به په جدي توګه کنټرول او د هر ډول درغلۍ او مخه به پکې ونیسي.
سړکی که امروز ما قراردادش امضا خواهد کردیم طبق استاندارد بین‌المللی باید کار شود.
دا سړک چې نن تړون لاسلیک کوو د نړیوالو معیارونو سره سم باید جوړ شي. له دې شرکت غواړو چې کومه ژمنه یې چې د وزارت او د ملي شورا له غړو سره کړې ده باید پوره یې کړي. موږ په دې برخه کې هیڅ ډول سرغړونه نشو منلی. اوس هم د وخت دی کنه شي کولای تړون دین نه کوي.
د دوشي پل خمري سړک چې کابو 50 کیلومتر اوږدوالی او 1 متر سور لري د سکم 13 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت به په 15 میاشتو کې بشپړ شي. د فایدامه وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې سړک د جوړولو چارې کابو 2 کال د مخه د اکمل په نامه یو شرکت ته سپارل شوی وی چې یاد شرکت ونه توانید د پروژې چارې په ټاکلي وخت ترسره کړي. د همدې له امله کابو 2 میلیون ډالر جریمه شو. د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال په ملي شورا کې د بغلان ولایت د خلکو ځینی استازي هم حاضر وو. د مشرانو جرګې منشي مولوي عبدالباری راجی د سړک جوړولو په اکثرو شرکتونو انتقاد وکړ چې په چارو کې تر ډېره ځایه شخصي ګټه په پام کې نیولې دي. د ټینګار وکړ چې دا شرکت د بغلان د خلکو د ستونزو او غوښتنو په پام کې نیولو سره ورسپارل شوې چارې په ښه توګه ترسره کړي.
در تمام اوقات یا کوشش کردن که منافع شخصی خود را داشت.
تر ډیره حد دوی هڅه کړي چې شخصي ګټې په پام کې ونیسي. که د دې شرکت په چارو کې همداسې څه ولیدل شي بیا یې نشو زغملی او هر قانوني ادارې ته به یې راکاږو. د فواید عامې له وزارت څخه هم هیله کوو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د فواید عامې وزیر د سړک جوړولو ټولو شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې که کارونه معیاري نه وو تړونونه به ورسره فسخ شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په هیواد کې څه باندې 2000 کیلومتر سړکونه په اساسي توګه رغېدلي او پاخه شوي دي، خو لیدل کېږي چې د دې سړکونو ځینې برخې د کیفیت د ټیټوالي له امله بیرته خرابې شوي دي. خلک وایي د فایدامې وزارت باید پر سړک جوړولو سربیره د سړکونو څارنې او ساتنې ته هم تدابیر جدي کړي.
په همدې راپور سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته.